د کونړ سیند کلنۍ توریزم مشاعره ترسره شوه. په دې مشاعره کې ګڼو شاعرانو، لیکوالانو او د شعر او ادب مینوالو برخه واخیسته. پخوا به هر کال د پسرلی په موسم کې دا مشاعره هغه مهال ترسره کېده چې کله به د سیند اوبه مخ په زیاتېدو شوې او بیا د خلکو په اصطلاح ګل به یې وکړ. دغه مشاعره د اطلاعات کلتور ریاست لخوا تیره اونۍ پنجشنبې جوړه شوې وه. تفصیل په دې راپور کې.
شاعرانو که له یوې خوا د کونړ قدرتي ښکلاګانې په خپلو شعرونو کې په بیلابیلو او رنګینو الفاظو ستایلې، نو له بل اړخ یې د کونړ له همیشه بهان سیند او له افغان چارواکو هم بلا ګیلې کولې. دوی وایي په شته اوبو کې یې دښتې د باران څاڅکو پارمان وچې پرتې دي او کورونه یې تورتم دي. ځوانان یې بېروزګاره دي او هر یو کوښښ کوي چې ځان او کورنۍ ته د نفقې پیدا کولو په خاطر په مرګونو لارو سفرونه وکړي او وطن پرېږدي، چې ډېری په دغو لارو کې د ګاونډیو او نورو هیوادونو امنیتي ځواکونو له لورې د بلا ستونزو او وژنو سره مخ کیږي. خیر محمد مومند وایي له سیند څخه هیڅ ګټه وانه خستله او تلې اوبه ګاونډ ته وړیا روانې دي.
دی پسندو کې لتن دې مرم ترانه تیریگا لکه سین حس صفاندا.
اشراق شګلې ل چارواکو غاړي چې په یاد سین دی د اوبو برېخنا بندونه جوړ کړي، لل مزمکې دی ورته خړوب او تورتم کورونه دی روخانه کړي.
پدې سیندونو بیا بندونه د برېخنا وتړي، بیا پدې ټول وطن برپونه درنا وتړي.
ل کابل راغله شاعر جواز سعودي بیا پدې هله دی چې د کونړ زرغونی دری وګوري او ل دغه طبيخ کولاګانو خوند واخلي.
زیر ما زیګروای
اکرام الدین مفتون په خپل شعر کې د یتیمانو، کونډو رنډو او د غریبو حق خوړونکو او ریاکار زاهدان داسې مخاطب کړي وو. د کونړ سیند مشاعره د تیر جمهوریت په لومړۍ لسیزه کې پیل شوې وه چې هر کال به د پسرلی په پیل او په سیند کې د اوبو کچې زیاتېدو سره د اطلاعاتو او کلتور ریاست لخوا ترسره کېده. خو سږ کال د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور د ریاست لخوا د ژمي په پیل کې وشوه چې ګڼو شاعرانو، لیکوالانو، د شعر او ادب مینوالو او ځایي چارواکو پکې ګډون کړی و. په هر مشاعره او غونډه کې د کونړ اوسیدونکي په یاد سیند د اوبو او برېښنا بندونو جوړولو غوښتنې کوي او د چارواکو لخوا ورسره غوړې ژمنې کیږي، خو تر اوسه یوه ژمنه هم نه ده عملي شوې. جواز سعودي په ټولو افغانانو او چارواکو باندې غږ کوي چې د وطن آبادۍ لپاره مټې رابډ وهي، وخت تیریږي او هیچ چاته انتظار نه کوي.
مو د کلنۍ مشاعرې راپور واورېده. لوی خبرتیا وروسته په ننګرهار او کندهار کې د کتابونو د ساړه بازار په اړه اورېدلی شي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
په کندهار کې د کتاب لوستنې دود د تیرو کلونو په پرتله کم شوی دی. کتاب پلورونکي د پیرودونکو د کموالي او بازار د سوړوالي شکایت کوي. په داسې حال کې چې د پانتون استادان دا ستونزه د ټولنې د وروسته پاتې کېدو نقشه بولي. ځینې بیا پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو بوختیا او د افغانستان په اوسني اقتصادي وضعیت کې د کورنیو مالي ستونزې د دې لامل بولي. تفصیل په دې راپور کې.
په کندهار کې د مطالعې دود په دې وروستیو کلونو کې مخ په کمېدو دی او د دې ولایت کتاب پلورونکي وایي د دوی د کاروبار وضعیت هم د پام وړ کمزوري شوی دی. که څه هم په ښار کې ګڼ کتابتونونه او کتاب پلورنځي شته، خو د لوستونکو شمېر او د کتابونو پیرودونکي ډېر کم شوي دي. قدرت الله کریمی چې په کندهار ښار کې یو له څو کتاب پلورونکو څخه دی، وایي کاروبار یې په دې وروستیو کې په ډېره کچه خراب شوی دی.
کتابو بازار په داوس وروستیو کې بخیر ډېر کم شوی دی. شوکې د علاقه د کتاب ویلو سره د مطالعه کولو سره ډېر کم شوی دی. عموم کې ټول بازارونه کمزوري شوی دي. باید اطلاعات فرهنګ ریاست داسې یو کار وکړي چې هغه د ځوانانو د تشویق لپاره غونډې جوړ کړي، مجالس جوړ کړي، نندارتونونه جوړ کړي چې هغه د لپاره ځوانان تشویق شي او خلکو ته داس روحیه ورکړي چې تاسو مطالعه وکړي، نور پر دغه باندې مه کوي او مطالعه د لپاره زمينه ورته مساعد کړي او ځوانان تشویق کړي.
د مطالعه د شوق د کموالی یو لوی لامل په ورځني ژوند کې د ټولنیزو رسنیو د زیاتېدو اغیز بلل کیږي. د پوهنتون استادان وایي ځوانان اوس ډیر وخت په ټولنیزو رسنیو او انټرنیټي محتوا بوختیا او دا کار هغوی له کتاب لوستنې لیرې ساتي. د کندهار پوهنتون استاد نیاز محمد وایي پر ټولنیزو رسنیو او نورو تفریحي وسیلو د ځوانانو بې ځایه بوختیا د کتاب لوستنې فرهنګ ته جدي زیان رسولی.
په ټوله کې د مطالعه د کمبوت یو ولادت چې دی هغه د ټولنیز رسنی خورا زیات او غیر هدفمند استعمال دی. ځوانان خپل ډیر وخت دی په ټولنیز رسنی او د زیرو کومبایلونو په کارولو کې تیری او دا د لامل کیږي چې دوی د کتاب څخه لیر پاتې شي.
سربیره پر دې د کتابونو څخه د خلکو د لیریوالي یو بل لامل د خلکو اقتصادي ستونزې بلل کیږي. کتاب پلورونکي وایي د اقتصادي ستونزو زیاتوالی هم د کتاب د پیرودونکو شمیر کم کړی دی. منظور احمد صالح یو بل کتاب پلورونکي وایي د افغانستان د اوسني اقتصادي وضعیت لامل ډېرې کورنۍ د خپل ورځنیو اړتیاو پوره کولو لپاره مبارزه کوي او د کتابونو پیرولو او لوستلو لپاره نه پیسې لري او نه وخت. منظور احمد زیاتوي چې ځینې خلک ان خپل زاړه کتابونه د پلور لپاره پلورنځوي تراوړي.
په دروستي وختو کې د کتاب پروس ډیر کم شوی دی. د بخاو پر طلبه ډیر کم شوی دی او دا سپیڅلی دی ډیر سپیڅلی دی چې ځینې ځوانان راغلي کتابونه راتراوړي دي چې درس خراني سي. په داس حال کې موږ ورته وایو چې موږ استعمال شوی کتابونه رانیسو، موږ سره خپل نیو زیات پراته دي. ځوانان ذهني شکنجه دي، ذهني جوړښت نسته، اما مفاهیم نسته ورته. او همدارنګ ځوانان یې خود زموږ ژوند د اول سرم د مطالعه سره شوق متاسفانه ډیر کم دي. اوس په دروسی کې کم سوی د کاروبار نشټون دي، ځکه چې څوک وایي زه کاروبار ونه لرم، کار مې سم نه، زه به کتاب چی شو اخلم. نو دغه ژوند دغه زموږ سرکل ټول یو د بل سره تړلی دی.
د کتاب لوستنې د کلتور د دا ډول زیوال حالت په اړه د پوهنتون استادان خبرداري ورکوي او وایي که دا حالت همداسې دوام وکړي نو د افغانستان راتلونکی نسل به له تعلیمي ودې او ذهني پرمختګ څخه محروم پاتې شي. استاد نیاز محمد ازادي رادیو ته وویل چې د کورونی د غړو په ځانګړې توګه د والدینو لخوا د کتاب لوستنې فرهنګ نه ترویجول هم لوی ستونزه ده. هغه باور لري چې کورنۍ له خپل ماشومان او ځوانانو څخه د کتاب لوستنې غوښتنه ونه کړي او هغوی ته وخت ورنکړي، نو ټولنه به د تعلیمي او فرهنګي زوال سره مخ شي.
اړینه ده چې هم کورنۍ او هم په ټوله کې فرهنګي ادارې او علمي او کلتوري ادارې دوی د مطالعې د ترویج او د مطالعه د فرهنګ د ترویج پروګرامونه ترتیب کی او هغه طرح کی رایای کی تر څو پرې ځوانان لا زیات تشویق شي.
په کندهار کې د کتاب لوستلو او کتاب لرلو له پیکه کېدو سره د کتابونو د چاپ بازار هم ډیر سور شوی دی، چې لامل یو شمیر کسان چې د دې صنعت برخه و بیکار شوی دی.
په کندهار کې د کتابونو بازار سور شوی. ها خو د افغانستان په ختیځ کې په ننګرهار کې د خبرندوی ټولنو یو شمیر مسولین وای په افغانستان کې د بیروزګاری او د خلکو د اقتصادي ستونزو د زیاتېدو د طالبانو د حکومت لخوا د کتابونو په خپراوي کلکه څارنه او د غشان د نجونو په زده کړو بندیز د دوی کار روزګار سخت اغیزمن کړی دی. دوی وای مخکې به په دې ولایت کې په میاشتنی ډول د مرستندوی درسي کتابونو په شمول په بیلابیلو برخو کې لسلو ډیر کتابونه خپرېدل، خو اوس شمیر لاسو ته هم نه رسیږي. یو شمیر محصلین او د شونځیو زده کوونکي هم وایي اقتصادي وضعیت اجازه نه ورکوي چې آن ځانونو ته مرستندویه درسي کتابونه وپیري. جزئیات په دې راپور کې.
ختیز ننګرهار چې یو وخت د پښتو کتابونو د خپراوي او پلور مرکز بلل کېده، اوس پکې د کتابونو د پلور او خپرېدو بازار په ټپه ولاړ دی. په دې ولایت کې د یو شمیر خپرندوی ټولنو مسؤلین وایي په افغانستان کې د بیروزګاری زیاتېدل د طالبانو له لوري د کتابونو پر چاپ کلک څار او د نجونو په هر ډول زده کړو د طالبانو بندیزې لوی لاملونه دي. په ننګرهار کې د یو خپرندوی ټولنې مسؤل چې نغواړي نومې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
دا چې اوس مهال د نجونو په وړاندې د ښوونځي او پوهنتونو دروازې تړل شوې دي او د دې ترڅنګ د هیڅ ډول زده کړو اجازه نه ورکول کیږي، دې کار زموږ د کتابونو د خپراوي په چار اغیز کړی دی. ځکه د کتابونو د پلور بازار نشته او کله چې د کتابونو د پلور بازار نه وي نو طبي خبره ده چې د کتابونو د خپراوي په چار اغیز لري.
د یوې بل خبرندوی ټولنې مسؤل چې دا هم نغواړي په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
او په ټوله کې د کتاب لوست اوس په خاص کم شوی، هغه ځوانان چې راتلبه او د خپل مسلک اړوند د دې کتابونو په اغستو حتی په لزګونو کتابونو به واخیسته کتاب به لوسته، هغه اوس یل هواس خوتی بهر شوی یا اقتصادي ستونزو سره لاس ګریوان دي، زړونه مات شوی، نو هغه اوس نه راځي، راځي هم ډیر کم راځي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنې له پیل وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري د کتابونو د پلور او خپراوي په بازار هم اغیز کړی. طالبانو دغه راز له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولی. د کتابونو پلورونکي وایي هغه مهال چې د نجونو په زده کړو بندیز نه و، دغه نجونو اړتیا درلوده چې د درسي کتابونو تر څنګ مرستندویه درسي کتابونه هم وپیري. په ننګرهار کې اوس مهال تر دېرش خپرندوی ټولنې شته چې د مسؤلینو په خبره د تیر جمهوري نظام پر مهال به په میاشتنی ډول د مرستندویه درسي کتابونو په شمول په بیلابیلو برخو کې لسلو ډیر کتابونه خپرول، خو اوس شمیر لسو ته هم نه رسیږي. په ورته وخت کې په ننګرهار کې یو شمیر محصلین او د ښوونځیو زده کوونکي وایي د کمزوري اقتصادي وضعیت له امله نشي کولای د مطالعې لپاره نوي کتابونه وپیري. د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي یو محصل سمیع الله ازادي راډیو ته وویل
په اوسنی حالت کې خو خلک چې د خپل خېټو پسې ورګدي او نیوې کپل ډوډۍ پیدا کولو پسې، د مطالعې رنگ هم همدغه شیانو چې دی کمزورې کړی دی، او خلک چې دی یو مړې ډوډۍ ته حیران نو کتاب بیا په څه باندې واخلي.
په ننګرهار کې د یو ښوونځي د یولسم ټولګي زده کوونکي خدیجه چې پر زده کړو د طالبانو د بندیز له امله تعلیم نیمګړی پاتې دی، ازادي راډیو ته وویل
غټ مشکل دا دی چې مکتبونه بندي، چې اوسنی حالت کې مطالعه سره شوق کم شوی دی. کله چې یو جلی مکتب ته او پوهنتون ته نه پرېښودل کېږي نو د هغې ټول ذهن او فکر همدې مشکلاتو کې بند وي چې ولې زه کار ته نه پرېښودل کېږم، ولې زه مکتب ته نه پرېښودل کېږم، نو هغه بیا نشي کولای چې هغه مطالعه وکړي. یو د ذهني لحاظه، بل د اقتصاد له نظره هم نشي کولای چې هغه کتابونه واخلي.
دا په داسې حال کې چې شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې د یو شمېر خپرندوی ټولنو او کتاب پلورنځیو مسؤلینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادا کړې وه چې د طالبانو استخبارات کتاب پلورنځیو او خپرندویو مرکزونو ته ورغلي او شاوخوا 50,000 ټوکه کتابونه یې له دوی راټول کړي چې له امله یې دوی ته میلیونونه افغانۍ زیان ورسید. د دوی په خبره ډېری راټول شوي کتابونه د تاریخي، سیاسي او مذهبي موضوعاتو په اړه وو او یا هم د افغان شخصیتونو په اړه لیکل شوي وو. ازادي راډیو هغه مهال د پښتو او دري ژبو د 80 کتابونو نوملړ هم ترلاسه کړی و چې ویل کېدل د طالبانو حکومت کتاب پلورنځیو ته سپارلې او له دوی غوښتي چې دغه کتابونه ونه پلوري. یادونه ده چې نه یوازې په ننګرهار بلکې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په ټوله کې د نورو برخو تر څنګ د کتاب پلور او خپرولو بازار هم سور شوی دی.
ادبی او هنری خبرونه له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
پر کتابونو تبصره او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه پزړه پوری خبرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
استاد نصر الله ستانکزی د افغانستان د زندانونو تاریخ لیکلی دی. دوی پر دې تاریخي اثر نږدې 2 کاله کار کړی. دا اثر تر اوسه چاپ شوی نه دی، خو که چاپ شي د پوهان ستانکزی په باور له 250 تر 300 مخونو پورې رسیږي. استاد ستانکزی چې د حقوقو استاد دی وایي چې په دې کتاب کې د حقوقو په معنا د زندانونو تاریخ سپړلی دی. له دوی به واورو چې له کومې زمانې د افغانستان د زندانونو تاریخ پیل کړی دی.
اساساً د افغانستان د معاصر تاریخ یعنی د احمد شاه بابا دورې نه لول سو څلوېښتم کال نه را شروع او د سراغلی د جمهوریت تر سقوط پورې په دې کتاب کې نه یوازې دا چې موجوده جغرافیه د افغانستان په نظر کې نیول شوې ده بلکې دا د پښتنو چې د افغانستان برخه وه او موږ اوس هم وایو چې موږ به د هېواد یوه برخه رانه پرې شوې ده په دغه موردو کې هم تر جایه پورې چې مقدوره وه او ممکنه وه ما مواد را اخیستي مثلا کله چې خوشحال خان بابا په زندان کې شپې ورځې تېروي او هلته تعلیفات کوي د زندان په هکله لیکي او د خپل ژوند په ارتباط لیکي دا مو را اخیستي دي یا کله چې مثلا میرویس خان هوتک زندانی کېږي په لرغوني په تېر فارس کې او اوسني ایران کې د هغه هغه حالات او د هغه نه هغه برداشت چې زندان څه ډول و څه حالات لري په دې ارتباط په علمي لحاظ هغه ته پاملرنه شوې. موږ او تاسو پوهېږئ چې په حقوقو کې یو مستقل علم وجود لري د جزا په حقوقو کې چې په نوم د پینالوژي یا جزا پېژندنې په نامه پېژندل کېږي چې هغه خپله یوه برخه یې د زندان مطالعه او په زندان کې د مجرمینو د اصلاح او مجدد تربیت مسائل را مطرح کېږي. مثلا کله چې خوشحال خان په زندان کې د شطرنج نه بحث کوي، د کتاب نه بحث کوي، د غذایي سیستم نه بحث کوي، نو دغه ټول مسائل یعنی دا یوازې یو وچ تاریخي کتاب به نه وي، یعنی په هغه حقوقي اړخ او مسلکي اړخونو باندې هم تمرکز شوی ده.
پوهان سنګزی، تاسو مخکې یو ځل دې ته اشاره وکړه چې د احمد شاه بابا له وخته را پدې خو بیا بیرته وویل چې د میرویس نیکه او د خوشحال بابا د وخت زندانونو ته هم اشاره کړې دي، په دقیق ډول یعنی له څومره وخته را پدې خو د افغانستان زندان
په سیستماتیک ډول د احمد شاه بابا له دورې نه اما په سرویس کې د غنوران د حالات هم یو تقسیم شوی حالات راوړي چې ترغو په اصطلاح مدخل چې ترغو اصل مسئلې ته داخلي کړو. نو غنه مخکې د مسائل ته هم اشاره شوې ده.
او د دې لپاره مو په کوم مراجعو اتکا کړی ده؟ د احمد شاه بابا یا د میرویس نیکه د وخت یا د خوشحال خان خټک د وخت لا خو د دې په دیوان کې هم ډېر اشاره ورته شته، لیکن د میرویس نیکه او د احمد شاه بابا د وخت زندانونو معلومات مو له کومه پیدا کړی؟
معمولا تاریخي کتابونه چې هغوی په زمن د مسائلو کې دا مسائل راوړي دي، یعنی مشخص عناوین نه دي ورکړي، هغه استنباطات تاریخ په تاریخ کتابو کې راغلي لغه نه اخیستل شوي دي، ولو که دا یوه کرښه هم وه ما هغه حالات بیا ترسیم شوی ده په کتاب کې.
بیا راوروسته وخت کې چې کله تاسو د افغانستان د زندانونو په باره کې معلومات راټول کړي دي، مثلا د امیر دوست محمد خان له زمانې راوروسته، دلته مو یو څه ډېرې مراجع پیدا کړي دي او کنه؟
ډېرې نه، محدودې دي متاسفانه، یعنی ډېر موثق منابع یا ډېرې علمي منابع یا مصادر چې هغه وکړی شي دا مسله په عمیق ډول وڅېړي متاسفانه چې نه لرو. اما کله چې تاسو وینئ چې د دوی په منځ کې هغه کورنۍ رقابتونه مطرح کېږي، مثلا یو د عمده زندانونو د افغانستان نه چې د هماغه زمانې نه تنها په افغانستان کې په نورو دنیا کې به معموله بندخونی او زندانونه د پادشاهانو په قصرونو او دربارونو یا هغو ته نږدې محلوک کېدل. یعنی د امیر دوست محمد خان دورې ته چې کله تاسو لاړشئ نو ګورئ چې اکثرا د افغانستان محبسونه یا محبس او توقیف خونې په بالای سر کې موقعیت لري، چون بالای سر د شاهانو په اصطلاح هغه اصلي قصر ګڼل کېده. یا کله چې مثلا تاسو راځئ د امیر شېر علي خان په دوران کې بیا د شیرپور زندان مطرح مسله مطرح کېږي چې د شیرپور زندان حتی د امان الله خان په دورې کې د نادر شاه تر زمانې پورې په اصطلاح د افغانستان مرکزي زندان ګڼل کېږي، چون امیر شېر علي خان هلته شیرپور خپل په اصطلاح قصر جوړوي او هلته یو نوی کار جوړوي. بیا وروسته د نادر خان په زمانه کې ده چې د مسنګ د زندان مسله را مطرح کیږي، اما بیا د الاسرای شاه په دوران کې دغه محبس رسما پرانستل کیږي. اما د پڅنګ بیا ګورئ چې مثلا نور محبس وجود لري، فرضاً شخصي محبسونه وجود لري، دا ټول مسایل پکې پام کې نیول شي.
تاسو شخصي محبسونو مسله یاد کړله، ځینې شخصي کورونه مثلا د وزیر محمد اکبر خان د خپل خسر محمد شاه خان په کلا کې انګریزان بندیان کړی وي، دا موضوع ډیره پراخی شنه، یعنی فکر نه کوي چې
زه پر دغه جزئیات نه ور داخلیږم. ان د مال نظر د حقوقو په معنا زندان ده. د حقوقو په معنا زندان معمولا هغه زندان ده چې یو دولت لري، یا کله کله دولت له نامونه په استفاده سره یو څوک کاروي. مثلا او حتی د تیر جمهوریت په دوران کې، د مجاهدین د حکومت په دوران کې داسې محلات لرو چې ملک توایفي حالت ځان ته غوره کوي، او بعضې اشخاص شخصي محبسونه لري. یا مثلا خارجي قواوې چې په افغانستان کې شتون درلود، دوی پرته له دنه چې د افغانستان دولت پرې خبر وي، دوی ځان ته ځانګړي زندانونه درلود. چې کوم سالونه د هلمند شورابک یا مثلا د کندهار زندان چې اصلا د افغانستان دولت ته خبر نه وو، او هلته افراد او اشخاص ساتل سوي دي. د مسایلو ته د حقوقي نظر ادل سوي چې اول خپله دغه محبس یا زندان څومره غیر قانوني او څومره خلاف د موازین راغلی، بیا وروسته د هغه نه دا څېړل سوي دي چې دلته هم زندان وجود درلود، او ما هڅه کړې ده چې هلته حد اقل ارقام پیدا کړم. متاسفانه دغه زندانیانو ته د مال اسرسی و نو یا نسته چې موږ مستند کړي وای ډېر ده، اما په هر صورت په دغه شکل باندې تاسو د خبرې په ارتباط چې شخصي زندانونو بحث څنګه ده، د همدې حقوقي نظر لیدلی بدي.
په وروستیو کلونو کې چې په افغانستان کې څرنګه چې ښکاری، فکر کوم تر ټولو لوی زندان پولي چرخي دی چې جوړ شوی دی، او بیا دا زندانونه یو څه منظم شوي دي. بیرته هغه ستاسو مسئلې ته راشم، له حقوقي پلوه چې تاسو وایستئ، له کومې دورې را وروسته له حقوقي اړخه زندانونه تنظیم شوي دي؟ یعنی چې له زندان له محکمې سره هم ارتباط ولري، او له هغوی هم له هغوی سره هم لاسرسی ولري محکمې ته، مطلب مې دا دی.
په اوله مرحله کې ډېر ابتدایي کارونه د امیر خان پادشاهی که را مطرح کیگی، ولی امیر عبدالله خان د خپل پلار د زندانونو دروازې تړي، او کله چې قدرت ته رسیږي هغه ارقام چې ښیي 12,000 کسان نارینه دی د امیر عبدالرحمن خان په دوران کې په مختلفو حبسخونو د کابل په مختلفو ځایونو په هرات او مزار شریف کې بندیان وو، او 8,000 ښځې بندیانې وې چې د زنانه بندیخانه د اوسني مرادخانی کې موقعیت درلود، سپنون د پریخانه تاریخ یادوي. دلته زندانیان هم دوله خان چې راځي، دا زندانیان ټول تقریبا خوشې کوي، او دی خپله په مکمل ډول د زندانیانو سره ګوري، یو تعداد افاقیي، یو تعداد تخفیف ورکوي، یو تعداد چې مریضان خوشې کوي یا حتی لیونی سوي دي خوشې کوي. او د دې چارو دپاره امان الله خان چې په هغه وخت کې د عین الدوله په نامه پېژندل کېده، موظفهیي امان الله خان ادعا کوي چې د زندانونو د تنظیم دپاره یې لایحه جوړه کړې، چې متاسفانه دې لایحې ته ما لا تراوسه پورې لاسرسی نه ده پیدا کړی. اما په منظم ډول کله چې امان الله خان په قدرت رسیږي په 1306 کال کې، د لومړي ځل دپاره په افغانستان کې د زندانونو د تنظیم دپاره یو قانون په نوم د نظامنامه حبس خانه ها و توقیف خانه ها په نام وضع کوي، او په هغه کې د زندانونو، د زندان نیمبانانو یا د زندان ساتونکو، د زندانونو تشکیلات، د دوی د غذایي رژیم همدارنګه. حتی تاسو وګورئ هلته ډېرې او جالب نقطې ته دا قانون توجه کوي چې هلته باید د مخدر و مواد استعمال په محبس کې حتی د نسوارو استعمال بندوي، د تنباکو استعمال بندوي، اما وایي چې هغه کسان چې معتادین دي د مخدر و مواد او په حبسخونو کې سته، هغوی ته باید د ډاکتر، د معظم ډاکتر د تجویز سره سم یو مقدار مخدر مواد ورکړ شي، یعنی تر دغه عمقه پورې د زندانونو په ارتباط فرضي. بیا په وروستیو کلو کې معمولا د افغانستان زندانونه، دا چې قانون څومره په نورو دورو کې یا خپله د امان الله خان په دورې کې بیا دا قانون څومره پلی سوی یا نه د پلی سوی، دا بیل بحث ده. اما تر اخره پورې بیا په افغانستان کې څنګه دانونه د قانون په چوکاټ کې راځي. په د جمهوریت په دوران کې متاسفانه د دولت د حاکمیت خلاف د ځینو توافقاتو سیاسي توافقاتو په نتیجه کې د بګرام زندان پرانستل کېږي، یا مثلا ځینې زندانیان انتقالي ګوانتانامو ته، چې دا د بین حقوقو له نظره کله چې موږ د مجرمینو د استرداد قرار داد د امریکایانو سره میلرو، ګوانتانامو ته انتقال د خپله یوه لویه تېروتنه ده. اما په داسې بګرام زندان چې کلونه کلونه د افغانستان دولت د ادارې نه وتلي و، بیا له یو زرو 2014 نه وروسته دا کرار کرار افغانانو ته ورتسلیم شو. اما په هر صورت په دې ارتباط هم ډېر بحثونه وجود لري چې په تحقیقي لحاظ باید پرې بحث وسي. تاسو پروګرام دومره وخت نه لري چې په دې کتاب کې ما ورته ډېر اشارې درلودلې دي.
استاد سنګزی، په ورته وخت کې په زندانونو کې د حرفوي زده کړو مسله هم ده، په دې برخه کې ستاسو معلومات څه دي چې له کوم وخت را په دې خوا په افغانستان کې دا شروع شوه؟
اصولا بیا هم د امان الله خان په دوره که امان منظم ده و نه کلا چه ده افغانستان محبس ده زایر شاب به زمان آنه که پی یوزر و دریس و دولسم کال که ده دیمزنگ زندان رسمن ده مرکزی زندان په ادوان پرانستل که بیا ال تده چه یو دو کال و روز ده ده حرفوی تولید مثلا مطرح که گیده یعنی که پختن مکرزه به تاست قدی دوره که البته پی یوزر و دریس و شلم و روز ده، یعنی شلم تر پینزه ویستم یا لغنه تیر کلونو که تاثیر جالب نقطه ده توجه کوئی ده مزنگ زندان دو عمره تولید در لوده چه ده افغانستان ده پولیس و هرچو برای پولیسی چه در لودن ده طول و البسه هم ده محبس تولید اوله. یا مثلا ده دوی غنانبایی یا ده دوری پخولو مرکز ده مرکز طول شفخانه لیدیه او ده مرکز ده پولیس و قواه و وچه دوری تحیه کوله او ده زندانان پواست دیده او ده این ده پاره بیاده هم به نظر کنه ولی سویه چه یک کسان چه کاسی بیندی و ده چه رقم اکو زحمه یا معاش ورکول پیگی ده هم په دی کتاب که راغلی دی یقینا ده که اسناد وجود داری.
سنگزی سب په ورته وخت کې چې تاسو زندان نونو ته اشاره کړې ده، که څه هم زندانی ته اشاره وکړله لکه خوشحال بابا ته، لیکن نور مشهور زندانیان مو هم په دې کتاب کې یاد کړی دي؟
بله دقیقا، مثلا خپله د امان الله خان په دوران کې د سردار نصر الله خان د ده د تره متوتر زندانی کېدل تر مرګه پورې چې په هر کې ساتل کېده، یا مثلا د مشروطیت نور زندانیان مثلا ولی محمد خان دروازی مثلا بیا وروسته د نادرشاه و الحضرت ظاهر شاه په زمانه کې، حتی وروسته د هغه نه د داود خان په دوره کې او وروسته د هغه نه خو دا شمېر په نورو حاکمتونو کې ډېریږي، حتی غیر قانوني داغونه صورت نیسي تر هغه جایه چې ممکنه ده. بله،
د داود خان په وخت کې مو مثلا داسې شخصیتونو ته اشاره کړې ده لکه موسی شفیق، لکه میوندوال او کنه؟
بله بله بله، سردار ولی، موسی شفیق، میوندوال، محمد خان مرستیال، دې کسانو ته بله بله تر هغه جایه پورې چې ممکنه. و مثلا ملک خان عبدالرحیم زئی چې ډېر اوږده دوره په همد ظاهر خان په دوره کې، همد داود خان په دوره کې، حتی د حزب دموکراتیک خلق په دوره کې دوی د زندانونو کې شپې ورځې تېرې کړې دي، دې مسایلو ته هم پاملرنه کړې تر هغه جایه پورې چې مقدوره.
د خلق د دموکراتیک ګوند له کودتا وروسته یو شمېر کسان چې په زندانونو کې اعدام شوي دي، په دې برخه کې استاد حبیب الله رفیع یو کتاب لیکلی و، زندان خوړلي ادیبان، یوازې لیکوالان یاد کړي وو پکې، لږ کتاب مو استفاده کړې ده په یو شکل؟
ډېر لږ، دل پاره چې اول خو ډېر دقیق ارقام متاسفانه د اعدام شوو کسانو په ارتباط وجود نه لري، لیستونه وجود لري، مثلا د سې شان پالیسي په دې سوشل میډیا کې یا نورو منابعو کې لیدل کېږي چې فرزند پانتون دی استادانو لیستونه را وته دي چې په دوره کې لادره کسی وی دی یا زندان تطلیلی دی، اما چون شمیر زیاد ده و متاسفانه اسناد وجود نلری نو دا به یو ستونزه وي چې سړی ډېر زیات تنظیم کړی سي یا دقیق ارقام په کتاب کې ورکړي.
له پوهانو ستنه څخه مننه. دوی د مرکې په پیل کې د خوشحال بابا د زندان قضیه ته اشاره درلوده. خوشحال خټک په 1004 هجری قمری کې مغول ونیو او څو کاله د رنتبور په زندان کې زنداني وو. دی وای له بګرام پښې تړلې هندوستان لره روان شوم، په ډیلی پر رنتبور کې درې څلور کاله حیران شوم. د رنتبور زندان د بابا په شیرونو کې بیا بیا یاد شوی دی. په یو بل بیت کې وای جهان واړه کور د عشق د محبت دی، په خوشحال باندې بانډشه رنتبور. دا هم د بابا بیتونه دی. پس لبنده دی د عزم د خوشحال د خاطر جزم، یعنی ولې مخمکی ته یا مغولو سره رسم. د زندان پیښې د خوشحال بابا په شعرونو کې دومره یاد شوې دي چې شاید بل هیڅ شاعر په شعر کې به دومره محبس ته اشاره نه وي شوې. په نړۍ کې د زندانونو د موجودیت دقیق تاریخ څرګند نه دی. په قرآن کریم کې د یوسف علیه السلام زندان ته اشاره شوې ده. د یهودي سرچینو په استناد د موسی علیه السلام په وخت په بیت المقدس کې زندان یاد شوې دی، خو له روایتونو داسې څرګندېږي چې دا د بند منفرد ځایونه وو. مخکې تر دې چې منظم زندانونه جوړ شي، تر ډېره به جزا دا وه چې مجرم ووهل شي، او دا جزاوې به په عام محضر کې خلکو ته ورکول کېدې چې د عبرت سبب شي. خو ورو ورو په ښارونو کې د مجرمینو له زیاتېدو سره به په یو وخت ګڼ کسان مجرمین وپېژندل شول، او دا به ګرانه شوه چې دې کسانو ته یو ځای سزا ورکړل شي. همغه وو چې په یوه مکان کې به یې بندیان کړل چې بیا به یو یو یا څو څو تنه یو ځای وهل او مجازات کول. داسې روایتونه دي چې رومیان له لومړنیو کسانو څخه وو چې له زندانونو څخه د مجازاتو د مرکزونو په توګه منظمه استفاده کوله. د تاریخي روایتونو له مخې د روم له مشهورو زندانونو څخه یو هم د مامرتین په نوم زندان وو چې شاوخوا 1540 کال مخکې له میلاده جوړ شوی وو. دا زندان د روم تر شار لاندې په هغه ځای کې جوړ شوی وو چې فاضله او به هلته تیرېدې، او هلته به زندانیان په ډېرو بدو شرایطو کې ساتل کېدل. په یونان کې بیا ځینو یوناني فیلسوفانو لکه افلاطون دا لارښوونه وکړه چې له مجرمانو د غچ اخیستنې په ځای دې د هغوی د اصلاح کولو لپاره هڅې وشي. په یونان کې په لومړیو وختونو کې حبس د هغو کسانو لپاره وو چې جریمه به یې نه شوی ورکولی، نو د آتن بې وسلو به د جریمې له امله اوږدې مودې په زندانونو کې تېرولې. په ځینو قضیو کې به مجرمین د غلامۍ په سزا محکومېدل. دغه سزا په اروپا کې تر منځنیو پیړیو روانه وه. یوازې به یې بڼه څه نه څه بدلېده. مثلا کله ناکله به یې په زندانیانو د بیړیو پاروګان وهل، یا به یې نور شاخه کارونه باندې کول. وروسته بیا په اروپا کې د زندان قوانین منظم او منسجم شول، او زندانیان له خپلو حقوقو برخمن شول.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د چړونو لمخې څرګند شوې ده چې خالونه له زرګونو کالونو راهیسې په نړۍ کې دود دي. تروسه د نړۍ په ځینو مومیایي ترلاسه شویو جسدونو کې خالونه لیدل شوي دي، او کوم معلومات چې له نقلونو او لرغونو ځایونو انسانانو ترلاسه کړي دي پر دې دلالت کوي چې په آسیا، افریقا، اروپا او تقریبا د نړۍ په ډیرو برخو کې له زرګونو کالونو راهیسې خلکو خالونه ایښودل. په 2013 کال کې په مصر کې دوه داسې مومیایي جسدونه وموندل شول چې یوې تر میلاد 3351 کالونه پخوانی دی، او بلې تر میلاد 3010 کالونه پخوانی دی. دا جسدونه خالونه لري. تر دې موندنې درې کاله مخکې، یعنی په 2015 کال کې د اروپا په آلپ غرونو کې داسې جسد پیدا شو چې 16 خالونه یې لرل. دا کس تر میلاد 3250 کاله مخکې ژوندی و. په تایوان، اوسنی چین او جنوب ختیځ آسیا کې هم د پخوانیو خالونو په اړه تحقیقات شوي دي، او جوته شوي ده چې په زرګونو کالونو مخکې په دې سیمو کې د خالونو د ایښودلو رواج ډېر و. د افغانستان د ځینو نورو سیمو په څیر په غزني کې د نجونو تر څنګ یو شمېر نارینه هم شنه خالونه وهي. د غزنی د قرباغ ولسوالي راس محمد شاوخوا 1440 کلن دی، لاغو کسانو څخه دی چې هم په تندي او هم په لاسونو خالونه ایشي دی. دی وای چې میند یو پلرونه خپلو ماشومانو ته له نازه، له شوقه او له مینې خالونه وهي.
دا مې په لاسونو مې والی دي، او په دې تندي کې مې والی. دا تندي کې خو نه کوچنی نه، او دغه لاسونو مې په خپله والی دي. هله چې به میلې وي ته به بیا خلک ورتلو چا به غېږې ایستې، چا به څوک به ډلو ته غورځېدو، چا به خالونه والو.
د غزنی د اندړ ولسوالی او یا کلن حاجی محمد قاسم چې په لاسونه او تندی خالونه لري بیا په دې باور دی چې خالونه د خیال ترڅنګ د ځینو ناروغیو درملنه کوي.
د ناز پاره ولاکه وای د کوبی د مرض په خاطر باندې وای دا ودون به ولومبای خو واکسین او شای دغه تداوی تدبابت نه ولکه دا وسه د ډاکټران دی شپخانی دی ملک ته خدای پالي دا خالم پټه ول دی دوا او تداوی دی پاره ودی ساتي انسانانو دی پاره ول دغه ستنی سوال کیږي د ام دی ساتي پاره وی.
حاجی قاسم د خپل تندی له خال خبر نه دی چې کله او چا ور وهلای دی. ځینې بیا له خالونو سره چم کوي، ډول یې ور بدلوي. 25 کلن کریم د چپ لاس د بټې ګوتې په بیخ کې په خالونو د زړه او غشي نقشه ایستلې ده. دی وای چې دا یې شوق کړی.
ناز نه بلکې شوق د ځواني او جمجرتوب یو وخت ولنه دا ډېر شکی وخو ځکه دا خال و او دا خدمه یو سابقه رسم رواج نه په دې خاطر مې و خو ډېر خلک په بازار کې خلک وي نه لکه دموګرونو تاجک سي دي نه یا زارګان هغه ډېر وګ پښتانه وي بعض وخت په بندو باندې وي نه لپاره دي دردو او د ځوانانه وي به لپاره دي شوق.
دغه خالونه پوستونو رنگ نیل او جنو نور مواد او هلکیشي چې بیا د پاکټونه وي. حاجی محمد قاسم وای چې دنجونو او هلکانو خالونه یو څه بدل دي.
په ځنه باندې د نرو نوال کې په تندې باندې به والو یو رواج وو خو ته کارې د په او په ځنه باندې به بیا ځنه نه والو له خیال څخه
د افغانانو د دود چې اروپا پرې ډکه ده د افغانستان د نن له شهرونو ورک شوی په کلیو کې کم رنګ شوی او کوچانو ساتل
و ما دې کوچلې و عمر زر کې و شین خالی به خودی پیدا کی شین خالی به خودی
Lambadi krama sama janan.